آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی، نو دا کولی شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغوی واقعا نوي څه بیان کړي وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارۍ راته وایي چې له کله راهیسې سندرې بولي، اولې پښتو قوالي موسیقي وده ونه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم، دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق به رالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د څلوېښتمې کلیزې رپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامی مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر عالي دولتي میډالونه ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه وستایله. همدارز د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په شپاړسمه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغو هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلموالو ته وویله. څرګنده یې کړه چې قلم نور ته زموږ د افکارو په رسولو کې ستر رول لري. ښاغلي باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې یو سلو درش مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفې د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19 نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی و د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق صافي تان ته ویلي، افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه ورکړل سو.
د علومو اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تېره اونۍ د علومو اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په تېر څلوېښت کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د غوی د میاشتې په 19 نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپرې کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرستې سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه های پشتو و تاریخ پشتون ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدبیر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و اینکه در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و اینستا قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهان مال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحال یم چې نن د هیواد په علمی او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه او خوښۍ کې شریک ګڼم. له ښه مرغه زه د دغه مرکز د پرانست غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تېرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې د دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چاپ په ګاڼه ښکلې کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعه یې کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علومو اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بېلابېلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاري کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شاعري کوي. تا تر اوسه د شیرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلګیر د شیرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلګیر وایي لا مې په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شیرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلګیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دلګیر صاحب، ستاسو د شیرونو په حیثه کې مال ځوانانو اورېدلې دي چې ډېر نوي مسائل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي. مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېره شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپله ځان سره یو څه لري، نوي څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلګیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چلور سره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغوی واقعا نوي څه بیان کړي وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل په شعر باندې پوهېدا ده، که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې، یو ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی. که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل څه راولې نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شې، ځکه ته کولی شې چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول، سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپله ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستي دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغه څه چې سړی احساس کړي. د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي، ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نه شي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ما ته هغه خوند راکوي. او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي، زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه موده د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څو ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلګیر صاحب، غزلونه ډېر لیکئ که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم، خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به هم لیکلې تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې پنځه یا شپږ دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو، بیا به خبرې کوو.
مننه. نو عمان صاحب، غزل دی: تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځه دیو می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خو هم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې، بیا می ټول وخوړل، عطر می وشړل رنجو کې، بیا می ټول وخوړل، یار وسال راوړل او شپه می پکې وساتله. خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، د ځواني جوش و نو بس خمې پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه مې پکې وساتله. او دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستی، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستی، خې تجربې خاطفه مې پکې وساتله.
ډیر خسته وو دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام شو دغه تاسو په یو ځای کې همدې غزل کې ویلي وو شړل دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو داسې خوندور راته ښکاره شو ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده البته دا په ځینو لهجو کې شته ده په لنډیو کې هم دا راغلی ده وایي رمه یوه شړله یا فرزان د پکتیا خلک دا لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي او یا له لهجو نه استفاده ده لکه تاسو چې کړې ده البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی وو او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي. د دنیا شاعران کوي البته زموږ شاعران چې دي له هغه معمولو فعلونو نه راوځي چې خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوئ او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغې کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کړم، نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکئ؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځئ؟
افغان ادبي بهیر ته به همیشه ورځم ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پوهنتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلې مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې. څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي سهار لس بجې، دو نیم ساعت وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي. ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونه څه تمایلات دي؟ په کې کوم خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان ده؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعري د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لاره پیدا کوي که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لاره پیدا کوي ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پی چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي. نو هغې کوشش کوي او زما هم همیشه دا کوشش وي هغه د بهیر مشرین زما په غاړه چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي دوی ته یوه لاره معلومه شي. تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي او یو سمه لاره ورته وښودي. هلته ښه دي شاعران، دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي.
مهرباني یو بل غزل مو راوړوي.
عمان صاحب یو پخوانی غزل دی نو
مهرباني.
لکه آرام موسیقي لري آرام عطر، لکه آرام موسیقي لري آرام عطر، ګلخت زلفې او مسکای بس تمام عطر. نن می سبل شان نشه کړې سنوي نشا، نن می سبل شان نشه کړې سنوي نشا، نن می رانجو سره سکلی دی یو جام عطر. او دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، د تخیل په جیب کې ساتي د کلام عطر. او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، له هرې خوا به و راټول په احترام عطر. ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر، ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام عطر. ما هم ترې جوړ کړه دلګیره د غزل جامه، شپه و ناسا پر را پیدا شو د الهام عطر.
ډېر خوندور و. له ترکیبونو سره څه چل کوي تاسو په شعرونو کې نوې ترکیبونه هم ډېری هماغه شیبه کې چې غزل لیکي بیا په ترکیبونو فکر کوي که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوي را بدلوي که الهامي قصه ده دا
یو څه خو د الهام کار هم دی ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم دا هغه د پاره زه بیشه کوشش کوم چې داسې نوې ترکیبونه را پیدا کوم په هماغه کې بیا تمثیل کوم نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپل شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا باذوقه خلکو ته یو څه ورکړي نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی به نه کړ ورته
ډېره مننه کور مدان یو غزل به مو واورو
د ژوند په اړه یو نظم لیکلی ژوند د یو ماخام په روح کې راغی ژوند د یو ماخام په روح کې راغی د ماشومتوب حالت یې واغوسته په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله بس یو نانځکې ترېنه جوړ کړمه او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سا را کې پوکړه ښه یې موړ کړمه ژوند د یو ماخام په روح کې راغی زه یې کړم نیم زه یې ښه نیم کړمه له نیم وجوده شوم پورا پورا په جنتي مسکا یې کړم ویده زما له نیم وجود شو بل پورا وی زلف شیندم ویښوم ویده ژوند د یو ماښام په روح کې راغی کور یې را جوړ کړل د جنت په نوم شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو هوا و ناسته د آدم پر اوږو ذوق مو د کبر په نیلي سپورو دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو ژوند د یو ماښام په روح کې راغی موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شو وران ځکه شیطان ورکړې وي د وینو اوبه په جنگ کې رنګ شو ټول جهان ځکه ژوند د یو ماښام په روح کې راغی چا ته یې واغوستې د ستورو جامې په چا یې وشیندل د مینې عطر ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی ژوند دی دلګیره اللهو د هورې ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ یوه عام بیزوګانو ته لانجه بټولې خو د هغه وخت پاچا یې ډېر بدل کړی راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
او ونه و یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا و دای چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل څښتن و ډېره دنګونه او لویه جوسه یې لرله یوه ورځ چې په سیل راوتی و د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي دې چې د سیند بلې غاړې ته وکتل د سیند په بله غاړه کې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي کنه نو په لوی مصیبت به واوړو بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه خو په پوره دقت نه او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سیند اوبو ته خطر شو اوبو ورسره یووړ دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سیند کې لامبو کوله پاچا چې په اوبو کې عام ولید له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي وزیر ورته وویل صاحب دا ام دی ډېره خوندوره میوه ده د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه ډېر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو آرزو یې وکوله په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي دوی د امبونو ته ورسیدل او ویلیدل چې هوري ګڼ بیزوګان لارو برکیږي. پاچا نو غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسید، ویې ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لږ ړنګه ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګی هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل، ډېر متاثره شو او سمدستي یې د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاوه. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان له رعیت قربانوي؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاوه چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د پخپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق را پیدا شو، او په کندهار کې مې له خلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. کندارای صاحب، ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وروسته چې سندرې وایستئ، هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو وویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه وو قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم الا دیارلس کلن. هغه وخت چې و زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم، په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیون و یا دا شیان خو نو سینمایی به وې. یو زرو درې سوه درې دېرش الا څلور دېرش به و.
نو څو کلن یاستئ قندارای صاحب؟
یاره زه کم از کم پنځه اویا به یم. داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مې ساتلی دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم. دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم. بله، هو دا هندي ریکارټونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انارکلی. هغه وخت و
دا انارکلی، دغه د زمانې قصې.
هو هغه فلمونه لکه تیرانداز، لکه مثلا آن، دا فلمونه وه.
علاقه مو له فلمونو سره وه، او د فلمونو نه مو شروع وکړه. بیا ښه سندرو ته څنګه راغلې؟
نو سندرې خو داسې سوې چې هلته چې به راووتلې چمن و د دې سینما په خوله کې، دلته د یو چا سره بینجو چې هغه استاد اجیګل نومېدی، او د هغه د څنګه سره هلته وینې په قندار کې د دریې او چمبې وهل کېږي. یو چمبه والا هم ورسره ناست و. نو اجیګل بیا په خپله یو شاګرد یې روزلی و په نامه د تورالله تخلص و، غلام سرور و اصلي نوم یې. ده به وینې بینجو ژغاوه، هغه به وینې دا دریای ورسره ژغاوه. نو دا هلکان به پر راټول و، سندرې به یې ویل. ما هم د ځانه سره دا فکر کاوه چې یاره زه دې هم داسې سم چې دلته کښېنم، یوه سندره ووایم. یعنی زما شوق دغو نه و چې یعنې دې ځای ته لا نه یې مجبوره سوی چې څوک دې ما ته لاره راشي. دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده. زبون کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه او دوه دانې سره.
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خدا سیدی چې ای وای استلا لري سازیان او دا وای وای دې سندرې ګل کړای دا کنه دا هغه زمانی هغه سندره چې وا چې تا وویل تا کومه سندره وته دا یو سره ته زمزمام کاو
سندره خدا سیدی چې ویني هغه وخت د خلکو په خوله کې وی او خلکو دغه سندره زمزمه کاوه او ډیر تشیر او نشر او هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شیرو هغه د شیرو چې چما په لومړی سر کې بیا راغلم په ملي رادیو ټلویزیون کې چې هغه وخت رادیو ورته ویل کېدی ما حالت هم وویل نو هغه شیر داسې شیر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم سری گریوان در تراغلیم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ول یم نن بیا بیا آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم آرام نکیږي نارې لکه مجنون وهم مینې رسوا پزړ نتل یم نن بیا بیا اشنا یا ډیر دی زور ول یم نن بیا بیا لکه بے وس یتیم ژاړم چې تا نه وینم د محبت په تار تړلې یم نن بیا بیا آشنا یا ډیر دی زور ولې یم نن بیا
او ډیره مننه کندارای صاحب نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
معافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډیرو الکانو وی لکه شاه محمد کنداری لکه سید محمد کنداری لکه لالی بوټساز و هغه بم ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چرال علم دغه شی ما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس او نصر الله حافظ په خپله شاعر او سیلاب صافی هم شاعر دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بله مې مور سره وویل بله مې بیا مې خط نه درلود څه دروغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بې خطه نه کېږي بیا مې خط شروع کړ اوس شکر دې هم یې نوشته کولی سم هم یې ویلی سم
د شکر ده چې دا خط
بلې بلې بلې
شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلی داسې حساب ایسته درته چې څومره سندرې به م بللی
داسې به درته ووایم چې د فعلن لپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یار 208 سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نور سټیشنونو کې ویلي یا ټلویزیونونو کې ویلي هغه خو نو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلې دي نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کمه نه وي
کندارای صاحب شاګردان مم روزلې دي
او بله 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 هو
څومره شاګردان لري
لکه دا فرض کړه دغه ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض کړه عبید الله کندارای راغلی ما همکاري ورسره کړې دي لکه فرض کړه دغه زیبای هنری چې هنرمند و چې سندرې ول دې سره ما وینې کومکونه کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په سټېشن کې هم ویل داسې ډېری دي نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کېږي
کندار خواته رواج وې پخوا به د قوالی سندرې به ویلې په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندرې ډېرې کمې ویلې سوې دي تاسو هم کله کله قوالی سندرې ویلې دي څه تفاوتونه لري دا قوالی سندرې له د نورو سندرو سره موږ خپل کوم سبک د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب و دې نه
موږ تاسې قوالی سندرې یعنې داسې مشخصې نه لرو موږ نعت وایو حمد وایو مناجات وایو منقبت وایو به هغو ته مو وخت ورکړی دی زیاتره دا شیان د هغه خواس خو ویني نقل یې دې خوا ته راغلی دی ولی بیا هم یو لرو ولی په هغه سویه نه
کندارای صاحب ته شاه محمد هم ځینې قوالي سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالي ویلې کېږي لوغو سره تفاوت لري دغه سبک چې وو دا بیا ونه پالل سو له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالي سندرې ونه ویلې
داسې دی چې یو مکتب چې یو ار وینې تیر سنو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نهشته چې هغه وپالي هغه اشخاص هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځ ته راغلله لکه دا جنګونه سوې نورې بعضې نور کارونه سوې څوک شیر ولاړه څوک شیر ولاړه څوک شیر د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی ویني نسته چې ویني هغه سندرې هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط و د الکوانو ته ویني تدریج کړي. که څه هم دا شیان ځینې ویني لیرې دي ولې بیا هم یو پارچه شیر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبایلي ویل کېږي ولې هغه به زه درته وایم هغه داسې دا سر یې درته وایم چې ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیر دستگیریه تا دا هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کری سیادیم دا در جودانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی یعنی دا شکل دا قبالی و کیجی چوز دل تبین خلق ناس دی دیوی خواه تبلی دا بلی خواه باجی دا بلی خواه بینی دا پرک ورسره و لگیجی لکه وزده اشاره در کم ای نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی دا سی اجرات کیجی
او پکندار کی دا موسیقی چه نن سبا زاورم دا موسیقی خود دیر متاثره و دا کابل دا موسیقی نه او د خرابات د موسیقي نه بیا په دې ورستو کې زچ د ځوانان ګورم دوی اکثره همدغه د بنجو چې تاسو یاد کړه ډیر اعتکا په بنجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې فرزن رباب چې زموږ تاسو خپل اله د موسیقي ده نه یې پکې همدغه داریا ده او د بنجو ده دی هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه دره ټیټ کړی
داسې دی چې آموختم یو شی دی
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوید په هیڅ صورت د مقایسه ور نه ده د عبدالروف کنداری لساز سره د عبید الله کنداری لساز سره د شمامد لساز سره
یاران او دوستان زیاتره چې ویني د بنجو سره زیات شوق او علاقه لري ولی چې دا یو ساده شی دی هغه ورس چې د دوی په کار نه فقط وردی سی او خبری او بیا یو زایت
سادگی استاد کار خراب کړی دا دغه کیفیت د موسیقي ور سره ډیر راغورځیدل ډیر ور سره راټیټ شو یعنی بنجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده دوی کله بوشکی ور سره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي و پاره ل استاد نن سبا په څه باندې بوخره است رسمي وظیفه لري دغه سي آزاد کار کوي
بل صاحب زه خو اوس فعلاً د پاره آزاد یم ولی هو دا د استادی لقب هم راکړی سوی دی
مبارک دی استاد نو اوس په څه بوخت یاست څه کوی
ولا نو په کور کې مشق کوم تمرین کوم د ځان سره به زمزمي خو لا کښینستې به زمزمي خو نه کښینم
شه دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته وای
دلته یو شی براواخم که اجازه وي
او ته شی
هغه براواخم نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی
مهربان
دا شعر چې دی دا نوراغا دل سوز د دې لپاره دی په پرا کې بیا ویني د بالا بلوک دی د پښتې رود مینې چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم مینې چې کلی زدا سیار لټوم شکل خودی دی وفادار لټوم چې زما په غم باندې زلس وزیږي او چیز ما پغم باندی ازل خوزیری ها چی قرار را ولی قرار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم مینه چکلی زداسی یار لطوم شکولی خودیر دی وفادار لطوم
استاد دا پخواب دا کندار لور تا دیر دا غا دا سندرغالو دا عبدالخالق صادق شیرونه ویل
شتا هغه شیرونه مراسته
نن سبا څوک دي شاعران چې خلګې شیرونه وایي د سندرغاړي
ډیرای خلک ساده فعلا لپاره مثال یو ورور هغه پیغام نومې دی هغه وفات سو خدای دې وبخشي او بل ورور دی هغه په نامه د حکمل ورته وایي نو شدید د شیرونه خلګې وایي
کور ودان ډیر مننه استاد
تاسو هم مننه
تکلیفونه معاف کړئ تاسو مرا په
تکلیف هغه څوک چې زمر د امریکا اوریدلې دی وغوی ته د لکم سلامونه وړاندې کوم
جنگ دی دا فان دا بل افان سر جنگ دی دا فان دا بل افان سر صفائی دلری بیل تاوان سر صفائی دلری بیل تاوان سر دایا تلہ وارو دا ایمان سر دایا تلہ وارو دا ایمان سر Yeah.